کار رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د تهران د اټومي پروګرامونو په باب په خبرو کې په مهمو برخو موافقه کړې ده. په کینیا کې په یو پوهنتون باندې د الشباب د تروریستي ډلې په حمله کې 138 تنه وژل شوي دي. او د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو څخه وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو دپاره مثبت اقدامات شوي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده د 1400 کال د حمل د میاشتې 14 ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 3 کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو سپام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه او زه شفیع سرداری تاسته اورو.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي د اټومي پروګرامونو په باب د ایران سره دغه پرونی موافقه به د اټومي وسلو د جوړولو دپاره د هغه ملک د ټولو هڅو او لارو مخه بنده کړي. هغه وایي هغه په دې ډاډه ده چې که چیرې دغه مقدماتي موافقه نهایي جامع موافقې ته لاره خلاصه کړي نو هغه به نړۍ محفوظه کړي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د امریکا، برتانیې، چین، فرانسې، روسیې او د آلمان استازو د سویزرلند لوزان په ښار کې د سو میاشتو سختو بحثونو نه وروستو پرون د یوې موافقې په طرحې موافقه کړې ده. د دغې موافقې په اساس به د ایران د یورانیمو د غني کولو پروګرام په کامل ډول قطع کړي او په مقابل کې به په ایران باندې لګیدلي بندیزونه چې د هغه ملک اقتصاد ته سخت تاوان رسولی لري کړي. په دغې موافقې انتقاد کوونکي په خاص ډول اسرائیل وایي چې امریکا او متحدینو یې ایران ته ډېر امتیازونه ورکړي. روسیې چې د ایران اصلي متحد دی ویلي چې په دې کې شک نشته چې د موافقې دغه طرحه به د منځني ختیځ په حالاتو مثبت اثر وکړي.
د یمن چارواکي وایي شیعه حوثي یاغیانو او ملګری پرون د عدن د مهم بندري ښار په مرکزي سیمه کې په جګړه کې د جمهوری ریاست ماڼۍ ونیوله. حوثي یاغیانو په دې تیرو څو ورځو کې په عدن کې پرمختګ کاوه، په داسې حال کې چې د جمهور رئیس عبدی ربو منصور هادی د حکومت طرفدار قواوې چې بین المللي ملاتړ ورسره موجود دی د یاغیانو سره په جګړه اخته دي. د عدن نیول یعنی د ښاغلي هادی د طرفدارانو د وروستي قوي مرکز نیول به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف شاته تګ وي چې د څه باندې یوې هفتې راهیسې یې په یمن کې هوایي بمباري شروع کړې دي. د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سعودي د دفاع د وزارت یوه چارواکي وویل فکر کوي چې په عدن کې وضعیت نسبتا آرام دی.
پرون په عراق کې د چاودیدونکو موادو ماهرینو د تکرید په خار کې د سړک د غاړې څو بمونه شن کړي دي. لدینا یو ورځ مخکې د عراق حکومت د تکرید په خار باندې چې یو ستراتیژیک خار دی د خپل کنټرول اعلان وکړ. دغه خار د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو په قبضه کې و. په عراق کې د چاودیدونکو موادو یو ماهر وایي چې هغه سړک اوس محفوظ دی چې د خار د مرکز نه د تکرید پوهنتون ته غځېدلی دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د چهارشنبې په ورځ د تکرید د خار آزادول یوه مهمه تاریخي پیښه وګڼله. د کینیا مامورینو ویلي دي چې د نایروبی ختیځ ته په یو پوهنتون باندې د الشباب د اسلامي ترورسي ډلې د غړو په حملې کې 138 تنه وژل شوي دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې وسلوالو کسانو د ګارسیا په پوهنتون کې پرون په خلکو باندې بے درېغه ډزې وکړې، مګر ځینو شاګردانو ویلي دي چې دغو وسلوالو کسانو به عیسویان د مسلمانانو نه جدا کول او بیا به یرغمل کول. د کینیا امنیتی قواو د پانتون د 15 ساعت محاصرین اورستو 1500 تن شاګردان آزاد کړی دی. د کینیا د داخله چارو وزیر وای چې دغه وسلوالو کسانو په ځان پورې بمونه هم تړلو او کله چې پولیسو دغه وسلوال کسان ویشتل نو هغه د بمونو غندې او چاو دیدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوه. په خوست کې په یوه ځانمرګ برید کې شل کسان وژل شوي او تر شپېتو زیات نور ټپیان شوي دي. ولایتي چارواکو ویلي دي چې ځانمرګ برید کوونکي د والی کورته چیرمه د هغې مظاهرې په منځ کې پر ځان پورې تړلې بمونه وچول چې د والی په ارزد یې جوړه کړې وه. په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړي او د دې جرګې د دفاعي کمیسیون مشر همایون هم شامل دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم د یوه لنډ تلیفوني پیغام له لارې خبریالانو ته ویلي دي چې په دې برید کې لاس نه درلود.
اجرایوي رئیس وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو نه وروسته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدلو لپاره مثبت اقدامات شوي دي. ډاکټر عبدالله عبدالله چې پرونې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د هغه ملک دروازې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې وویل چې سوله او امنیت په افغانستان او پاکستان دواړو کې ثبات او ترقی راوستی شي او افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله کې اوسېږي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په غونډه کې وویل چې پاکستان غواړي د افغانستان سره ښې اړیکې ولري.
هغه کمیسون چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرخوندی د قتل د تحقیق لپاره ټاکلی و پرون یې خپل راپورټ خپور کړ. په راپورټ کې ویل شوي دي چې داسې کوم شواهد نشته چې وښيي چې فرخوندی د قرآن شریف سوځولی وي. کمیسون وایي فرخونده بې ګناه وه. کمیسون ویلي دي چې که څه هم سل په سلو کې دا نه ده معلومه چې د فرخوندی د وژلو انګیزه څه وه، خو د دوی څېړنې دا ښیي چې هغې ښځې زیارت ته له سجدې کولو او د جنډې د مچولو منع کولې او دا یې علت و چې په زیارت کې تعویز لیکونکو او متولیانو پر هغې د قرآن کریم د سوځولو تورونه ولګول او د هغې په خلاف یې خلک راوپارول. په راپورټ کې راغلي دي چې فرخونده د قرآن شریف قاری وه او خلکو یې اسلامي او لارې ته دعوتول. راپورټ زیاتوي چې دا هغه څه دي چې د هغې لخوا د قرآن شریف د سوځولو له ادعا سره په تضاد کې واقع کیږي. د کمیسیون مشر محیدین بلوس پرون خبریالانو ته وویل چې د فرخوندی د وژلو په قضیه کې د 28 تورونو کسانو څخه زیاتره یې بې سواده دي او قرآن شریف نسل وستلی. دا کمیسون په پولیسو هم انتقاد کړی دی چې د پیښې په مخنیوي کې ناکامه شوی و. د کمیسون په راپورټ کې دا هم راغلی دی چې پولیسو د فرخوندی په وجلو کې د تورونو کسانو په نیولو کې هم پر وخت اقدام نه دی کړی. د کمیسون په راپورټ کې دینی علماو د مدني ټولنو غړو د قانون د نافذولو ادارو او ټولو افغانانو ته یو لړ سپارښتنی هم شامل دي. لبل خو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د فرخوندی د کورنۍ د غړو سره لیدلی او ورسره یې غم شریکی کړی ده. په هغه بیان کې چې له ارک څخه خبره شوې ده ویل سوي چې ولسمشر غنی د فرخوندی د کورنۍ غړو ته ویلي دي چې داسې توري نسته چې استعمال یې د فرخوندی د وژل غم کم کړي. ولسمشر ډاډ ورکړی دی چې دولت به د عدالت د تامینولو لپاره ټول اقدامات وکړي. جمهور رئیس وویل چې ظلم، شکنجه، آزار او اذیت د اسلامي ارزښتونو سره په تضاد کې دي. ولسمشر د فرخوندی کورنۍ ته ډاډ ورکړی چې د فرخوندی د قتل قضیه به ټول اړین ګامونه پورته کړي. هغه د وینا خو د هغه په وینا د حقیقت موندن کې کمیسون ارزونه ثابت کړ چې فرخونده یو معصومه او بې ګناه انجلۍ وه. جمهور رئیس وایي افغانستان نظام لري او هیڅوک به غیر قانوني کارونو ته نه پرېږدي. له بلې خوا رپورټونه وایي چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیاله سیمین حسنزاده د فرخوندې له وژنې وروسته د خپلو څرګندونو په خاطر له خپلې دندې ګوښه کړه سوې ده او هغې د فرخوندې وژنه توجیه کړې وه.
د پاکستان نظامی محکمې چې تازه جوړه شوې شپږ تنه د ټوریسټي فعالیتونو په الزام په مرګ محکوم کړي دي. په نیویارک کې دوه ښځې په امریکا کې د روسي حملو لپاره په کور کې د بمونو د جوړولو په الزام زندانی شوې او انډونیزیا وای چې د افریقا او د آسیای ملکونو د مشرانو د شپېتمې علي غونډې د کلیزي په موقع دې ته تیار ده چې د مشرانو د دغه جرګې قربه شي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مخې زموږ د خبرونه لومړی راپور ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې اجرایی رئیس پرون په کابل کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت ته جوړېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو اړیکه شي سي ودی. په دې باره کې اکرام شنواری رپورټ چلېږلې دی.
د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وی چې د کلنه چې د ملي والی حکومت جوړ شوه د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې راغنده بدلون رامنځته شوه.
افغانستان او پاکستان هدا ورسېو میاشتو کې اصل تاسیس دی ملي وحدت حکومت څخه د اړیکه د پراختیا په خاطر او د شی اړیکه د پراختیا په خاطر مثبت ګامونه اخیستل چنه وازی موش کومکی چې دغه غواښونو او مشترک غواښ پرځت چې تروریزم او رادیکالیزم او تراتیاتی په کده مقابله وکړو بلکې دغه فرصتونو څخه چې موږ ملتونو ته او ملکونو ته برابر دي سم استفاده وکړو.
اجرایی رئیس د پنځم به پورې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت وی جوړ شوې غونډې ته د وینا په وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ کافي ونه ګڼل ویل چې په دې برخه کې لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته.
قدم هایی که افغانستان برداشته و هر دو کشور برداشته.
عبدالله ویل کوم ګامونه چې افغانستان وچت کړي او دواړه هیوادو پورته کړي افغانستان ورته دوام ورکړي. کوم مزل مو چې پیل کړي په دقت او حساب او په خنیت چې تبي خبره ده د ګاونډیو نه متمه هم په دې حق له هم داده کوم ګامونه چې پورته شوی کاپینې دي او لا هم وګدلاره په مخ کې لرو. هم دې غونډې ته په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین په خپل خبرو کې د افغانستان د ملي والی حکومت د هڅو نه د خپلاتر سرګنګ. ابرار حسین ویل چې یو باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دي. ابرار حسین په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې په غونډه کې په زیات شمیر د افغانستان د ټولنې د مختلفو کشرونو د اساسو ګډون د دواړو هیوادو ترمنځ پاړي کو کې د مثبت بدلون دی وی بیلګې په توګه یاد ک وی ویل چې د دواړو هیوادو اړیکی د جمهوریت غنی او صدر اعظم نواز شریف د هڅو په نتیجه کې ښه شوی.
تر څو پر چې افغانستان کې صلح او امنیت ته نو دا د پاکستان خپل مفاد کې دی، نه صرف د پاکستان په مفاد کې بلکې د پوره منطقې په مفاد کې دی. د دې لپاره دا زمو خپل مفاد دی چې مونږ به د دې لپاره کوشش کوو چې افغانستان کې امن راشي. او پاکستان خو یو برادر ملک هم دی، یو همسایام دی، او د دې لپاره مونږ نه چې سکیدی شي مونږ باغ نه رستکی ګونه په حیثیت یو سہولتکار چې مونږ هر سکولی شو مونږ دلته حکومت هم ویلی دی او دا اوس ټول خلک خبر دی چې پاکستان په دې مکمل آماده دی چې هر څه سہولت مونږ پیدا کولی شو. په دې کې څلور د پاره چې څه ټاکس کیږي نو هغه بنیادی طور سره افغان لیډ افغان اونډ ځکه چې دواړو طرف ته افغانان دي پخپلو کې خبرې طریقې پاکستان یا بل هر یو ملک چې دی هغه صرف یو سہولتکار کردار ادا کولی شو او هغه انشاء الله مونږ لګیا یو کو او دې طرف نه مونږ چونکه ډېر خلاص نو ډېر امید لرو چې انشاء الله ټول به کامیاب شو.
پاکستان هر کال د مارچ د 3مه د پاکستان د ملي ورځې په توګه لمانځي. په کابل کې دغه ورځ د لمانځلو د غونډې یو اونۍ وروسته جوړېدلو علت د پاکستان سفیر تخنیکی ستونزې وبللې. د پاکستان په سفارت کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت د رتبه چارواکو د ګډون سربېره د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشرانو او یو شمېر سیاسي ډلو مشرانو او استادو هم پکې برخه اخیستې وه.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو ته ورودی در نوردن کو پامکړی دی راپورته. د افغانستان د مشرانو جرګې وړم ورځ د ودونو د تنظیم هغه مصوبه تایید کړه چې له اوږدې مودې راهیسې تصویب ته اړتیا وه. د ودونو په نوي قانون کې یو لړ محدودیتونه وضع شوي دي. رحیم ګل څاروان د دغه نوی قانون په اړه له یوې کورنۍ او د هوټلونو له مالکانو سره غږېدلې دي.
په ودونو کې د ولور نه اخیستل او په هوټلونو کې له 1500 نه د زیاتو میلمنو نه پریښودل د ودونو د تصویب شوي
مساویبی هغه اومده مادي دي چې د امو خلکو لخواي هر کله شوی د افغانستان په ډیرو سیمو کې لوړ ولور اخیستل کی او په خارونه کې د ودونو په محل په زرګونو میلمانه د لوړو لګښتونو سره هوټلونو ته بلل کیږي خو د نوي قانون په اساس باید د دغه لګښتونو مخونی ولشي دا کورنۍ د ودونو د نوي قانون له تصویب خوښه ده دوی چې د خصوصي دن کې دیوای په لوی پکتیا کې لوړ ولور اخیستل کیږي چې د زوم کورنۍ ته لوی اقتصادي زیانونه اړوي او کنه وای قانون تطبیق شي او حکومت جیټیونی سي نو عام خلک او پتی ربیا به وسه کورنۍ به توت هر کلی وکړي
قانون خو په اقتصادي لحاظ ټول غریب خلکو ته ډیره زیاته ګټه رسوي زومنګ د خوست خلک اکثریت دیو عدالت لپاره با لاس کلا په عربي اماراتو په عربي دولتونو کې تیرول دی ولور نوړ دود چې تقریبا د شپږ لکه نه تر و لکه افغانۍ پورې به نقد پور اخیستل کېدو پلار به دومره پیسې اخیسته او نور غانا او وریجه غوړی او نور شان چټول به لاس لکو دو لاس لکه افغانۍ تر رسیدل
خو د هوټلونو مالکین بیا دغه قانون له تصویب خوښ ندي وایي دا قانون د هوټلونو سکتور ته زیان رسوي او د هغوی پانګونه او سوداګري کمزوري کوي د هوټلونو مالکین وایي په ودونو محدودیت د خلکو په شخصي مسایلو کې لاسوهنه ده او هر شخص په خپل خوخه چی څنګه غوښته واده کوي او خای د دې قانون تطبیق ناشونی وي
هوټلدار ته دا ناممکن ده بیخي ناممکن ده دا په دې شکل سره کې ټول ترونه په سقوط وکي دا سرمایه چې د تزوی په ځای کړی دا به تلف شي
د قانون لمخې کې یو هوټل په واده کې له 1500 نه زیاتو میلمنو ته اجازه ورکړنه او په لمړی سرغنونه کې به 10000 افغانۍ جریمه کیږي او کبي تکرار کړه نو د هوټل نه به جواز اخیستل کیږي یوازې په کابل ښار کې په لزګونو د ودونو تالارونو هوټل نه داسې جوړ شوی چې لکونه ډالره پرې لګخ راغلي د دې هوټل مشر مولا محمد پیمان وای دا قانون په آزاد بازار کې د لاسوهنې په معنا دی
بس مداخله کې نن پرې دی مثلا سرمایه گذاران نه پرې دی وطن کې سرمایه گذاری وی کی یو څو نفر د سرمایه گذاری کې په دینو مو په غینو باندې غوړې دی وطن نه وتښتي او د خلکو په کارو کې دا یو مداخله ده
د مشران جرګي غړي وایي دا قانون ځکه تصویب کړ ترڅو د بي وسه کورنۍ ولاستنیوي وشي او د بي ځای لګښتونو مخونی ولشي
ډیر محدود خلک چې ډیر پیسې دار دي یا ډیر مافیایي خلک دي چې هغه غواړي چې په یو واده کې 10000 6000 اته 5000 نفر دعوت کی خپل زور خلکو ته وشي ځدون لري مصرف کولای سم د نور هغه خلک چې یا څو وټره په کابل یا په بازار شارو کې جوړ کړی دي چې د غو تجارت یو څه متضرر کیږي هغه خلک ممکن په دې خو آبادی
دا ودونو د نوي قانون په اساس هیڅوک نشي کولای په ودونو کې د شریعت په خلاف کالي واغوندي دا مصوبه په څلورو فصلونو او دروښت مادو کې ځای په ځای شوی او ولسمشر ته د توشيل لپاره لیګل شوی ده رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون کابل
دا واشنگتن د درنو اوردونکو د یو ځل بیا مهم خبرونه واوري د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د اټومي پروګرامونو په باب د ایران سره دغه پرونی موافقه به د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د هغه ملک د ټولو حسو او لارو مخه بند کړی هغه وایي هغه په دې ډاډه ده چې کچاره دغه مقدماتي موافقه نهایی جامع موافقه ته لار خلاص کړي نو هغه به نړۍ محفوظ کړي ایران او د نړۍ شپږ قدرتونو د امریکا برتانیې چین فرانسې روسیې او د آلمان استازو د سویزرلند لوزان په خار کې د سو میاشتو سختو بحثونو نوروستو پرون د یوې موافقه په طرحه موافقه وکړه پرون په عراق کې د 14 دن کو موادو ماهرینو د تقریب په خار کې د سرک د غاړې سو بمونشن کړی دي د دینا یو ورځ مخکې د عراق حکومت د تقریب په خار باندې چې او ستراتیژیک خار دی د خپل کنټرول اعلان وکړ د کینیا مامورین وایي چې د نایروبی ختیسته په یو پانتون کې د الشباب د اسلامي تروسی ډلې د غړو په حمله کې یو څل وسل وختنه وژل شوې پولیسو او عیني شاهدان ویلي چې وسلوالو کسانو د ګارسیا په پانتون کې پرون په خلکو باندې بے درېغه ډزې کړې دي او اجرایوي رئیس وایي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو نو وروسته د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدلو لپاره مثبت اقدامات شوي دي د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
او د دې اوس په مکرې دی راپورته
ترکیه د نړۍ په هیوادونو کې جماعتونه جوړوي. د چارو کارپوهان وایي چې د مسجدونو د جوړولو څخه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان هدف دا دی چې ترکیه د اسلامي نړۍ د یو مخکښ هیواد په توګه معرفي سي او هغه موقف خپل کړي چې یو وخت یې د عثماني امپراتورۍ په دوران کې درلود. د امریکا ژه خبریال دورین جونز د استانبول څخه رپورټ رالېږلی دی چې روشان نورزی به یې تاسته واوروي.
ترکیه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې جماعتونه جوړوي. د چارو کارپوهان وایي چې د مسجدونو د جوړولو نه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان هدف دا دی چې ترکیه د اسلامي نړۍ د یو مخکښ هیواد په توګه معرفي سي او هغه موقف خپل کړي چې وخت یې د عثماني امپراتورۍ په دوران کې درلودی. د امریکا ژه خبریال دورین جونز د استانبول نه رپورټ رالېږلی دی چې زه روشان نورزی ته سلولم. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د جنوري په میاشت کې کیوبا ته ولاړ. هغه د خپل سفر په جریان کې د کیوبا د حکومت نه وغوښتل چې ورته اجازه ورکړي چې په هوانا کې یو مسجد جوړ کړي. ترکیه اوس مهال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 13 جماعتونه جوړوي. دغه هیواد یو جماعت د البانیا په مرکز تیرانا کې جوړوي چې ویل کیږي د 4000 کسان لپاره به د لمانځه ځای پکښې وي. ترکیه په امریکې، روسیې، قرغستان، فلیپین، بریتانیا، فلسطینی سیمو او سومالی کې جماعتونه جوړوي. د جماعتونو د جوړولو پروژه د ترکیې د ولسمشر د لوی ستراتیژي برخه ده. اسلی ایدن تاسپاس چې د ترکیې د ملت د ورځپاڼې لپاره سیاسي مقالې لیکي وایي
د ترکیې ولسمشر اردوان خپل تاریخي او نړیوال میراث ته ډیر متوجه دی.
دغه په ذهن کې دی او هڅوي چې د اسلام د پرمختګ لپاره کار وکړي. هغه غواړي چې په ترکیې او نړۍ کې د یو داسې شخص په توګه وپیژندل سي چې د اسلام او مسلمانانو د ګټو لپاره کار کوي. نو هغه په کیوبا او په نورو ځایونو کې د مسجدونو د جوړولو پروژې ته ډېر پام کوي. کارپوهان وایي چې د اردوان د دغه کار تر شا د هغه دا هیله ده چې ترکیه بیرته د عثماني امپراتورۍ برمته ورسوي. دغه د هغه او د هغه د ګوند عدالت او پراختیا ګډ هدف دی. د استانبول په مرمره پوهنتون کې د سیاست کارپو یوکسل تاکسین وایي
د عدالت او پراختیا د ګوند غړي د مدینه یا سیلیک ټکی استعمالوي چې معنا یې تمدن دی. دوی دغه ټکی د اسلامي تمدن طلایي دورې ته استعمالوي. دوی هڅه کوي چې داسې ذهنیت جوړ کړي چې اسلامي تمدن بیا په غوړېدو دی او طبعاً ترکان به د دغه بیا غوړېدو د سر سړی وي. د اردوان د حکومت په وخت کې د ترکیې د دیانت ادارې چې د ترکیې د دولت د اسلامي چارو مسؤول اداره ده خپل نړیوال دفتر پراخه کړ. د مسجدونو جوړولو نه علاوه ترکیه غواړي چې په خپل پانتونونو کې بهرنیو زده کوونکو ته د تحصیل زمینه مساعده کړي او د دیني علومو زده کړې هم تشویق کړي چې دغه ټول بیا ترکیه د خپل نړیوال نفوذ د زیاتولو لپاره استعمالوي. خو په دې برخه کې د ترکیې سره نور هیوادونه لکه سعودي عربستان رقابت کوي. کله چې ترکیه د کیوبا په هوانا کې د مسجد د جوړولو غوښتنه وکړه نو سعودي عربستان هم دغه کار وکړ. خدا د بالکان سیمه وه چې د ترکیه او عربستان ترمنځ په کشي رقابت کیدی. یستار ګوزایدین په دې اړه وایي په تېره بیا په لومړنیو وختونو کې دا یو رقابت و، په خاصه توګه په بوزنیا کې د مسجدونو په جوړولو کې هڅې کېدلې چې خلک په دغه مسجدونو کې راټول کړل سي. خو زما په نظر بیا داسې وخت هم راغی چې دوی د یو بل کارونه تشویقول او بشپړول. خو اوس بیا زه فکر کوم چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رقابت بیا پیل سوی دی. د ترکیه او سعودي ترمنځ رقابت بیا تاریخي ریښې لري. د چارو کارپو ټاکسین وایي چې د عدالت او پراختیا د ګوند غړي د غلط فهمۍ ښکار سوي دي او هغه دا چې هغه هیوادونه چې د عثماني امپراتورۍ تر سطحې لاندې وو د امپراتورۍ په اړه مثبت نظر لري. د عدالت او انصاف ګوند سیاسي مشران په ډېر ندرت سره په دې پوهېږي چې د منځني ختیځ هیوادونه او یا د منځني ختیځ خلک د ترکیې د امپراتورۍ څخه خوشحاله نه دي. د چارو کارپوهان وایي چې ولسمشر اردوان د دې خلکو په ژبه خبرې کوي او داسې معلومیږي چې خپل ویناوي د ترکیې د نن او د باندې د دې مسلمانان لپاره لیکي. ایدن تاسباس وایي چې ولسمشر اردوان داسې رویه لري لکه چې اوس هم
دی د نړۍ د مسلمانانو مشر وی.
اردوان
فکر کوي چې کچیرې دا د خلکو خوښه وای نو هغه به په آزادو او عادلانه انتخاباتو کې د اسلامي نړۍ د مشر په توګه ټاکل شوی وای. نو هو، هغه په دې باور لري. اردوان د هغه څه په خلاف چې د ورته په غرب کې د اسلام نه ویره وای کمپاین کوي. هغه دا هم غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې یو اسلامي هیواد ته دایمي څوکۍ ورکړل سي. د چارو کارپوهان وایي چې دا چې ترکیه غواړي چې په اسلامي نړۍ کې یو مخکښ رول ولوبوي، نو دغسې خبرې او بیانات به ادامه پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کیمیاوي وسلو یا او پی سی ډبلیو د تحریم لپاره د دولتونو ترمنځ سازمان رپورت ورکړی دی چې د حقیقت د پیدا کولو ماموریت هغه شواهد په ډاګه کړي وو چې په سوریه کې د کلورین غاز د وسلې په حیث په منظم او په پرله پسې توګه استعمال شوی دی. کلورین امنه شوې ماده نه ده، نو په دې لسره د اوبو د پاکولو او د مکروب ضد په ګډون د ډیرو خو کارونو لپاره ورنه کار اخیستل کیږي، مګر په ډیرې متمرکزې طریقې سره انسانان مایوبه کوي او وژنه او که تنفس کړي دا په سږو کې په هایدروکلوریک اسید باندې بدلیږي چې ژوندۍ حجرې وژنه او ښایي چې په سږو کې د اوبو د پیدا کېدو سبب شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي سامانتا پاور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2209 پریکړې د تصویب نه وروسته ویلې په دې کې شک نشته دی چې کلورین د وسلې په هیله د سوریې د خلکو په خلاف استعمال شوی دی. په دغه پریکړه کې د سوریې د عرب جمهوریت کې د وسلې په هیله د کلورین په شان د هر زهرجنې کیمیاوي ماده استعمال غندل شوی دی. میرمن پاور څرګنده کړه چې ګڼ شمیر شاهدانو لیدلی یا د هلیکاپټر او اوازونه اوریدلی دي چې د هغو کلو په سر الوتنې کولې چې د حکومت د مخالفینو په لاس کې دي او د بیرل بمونو غرزولې لیدلی یا ورله اوازونه اوریدلی دي. د بمونو د غرزولو نه وروسته ژیړې وریځې لیدل شوې دي او د کلورین د مادې بوی کاوه او سفیری پاور ویلې اړ په دې کې شک نشته د دغه درو کلو ملکی وسیدونکو د خپل حکومت هغه هوایي قطاعات چې جمهور رئیس بشار الاسد توفادار دي زهرجن کړل. سفیری پاور ویلې په سوری کې هلیکاپټر څوک لري؟ څرګنده خبره ده چې مخالفین نه لري. دا کار یوازې د اسد رژیم کوي او موږ دوی لیدلې دي. دوی هلیکاپټرو بشمیره نور حمله د سوری په بیګونه خلکو باندې کړې دي، کول چې د بیرل بمونو نه پکې کار اخستل شوی دی. د امنیت شورا اتلس میاشتې پخوا دوه یوه اتم نمبر پریکړه تصویب کړې وه چې د سوری رژیم په دې مکلف کړی و چې د بین المللي څارنې لاندې خپلې ذخیره شوې کیمیاوي وسلې له کاره وغورځوي او تبعیې کړي. په داسې حال کې چې د اسد رژیم د مرګاني وسلو د تباه کولو اعلان وکړ، مګر امریکا د تولید د نورو پاتې مرکزونو او د توپیر نه ډک اعلان په باره کې جدي اندېښنه لري. لکه څنګه چې میرمن پاور ویلې د سوری په هغه اعلان کې چې د کیمیاوي وسلو د تحریم لپاره د دولتونو ترمنځ سازمان ته کړی وو، پوره توپیر او اختلال شته او د اسد رژیم د 211 اتم نمبر پریکړې لمخې د خپلو مسولیتونو د یوې برخې په حیث باید همکاري وکړي چې دغه موضوعات حل شي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غاک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدرمنو
قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت افشتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هر مونږ چې نیم ساعت ورسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د دې خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.